تي جلال زی چمتو کړی دی.
اوریدونکو ستړي مو سي په مکرې د 10 ساعت مهم خبرونو سره خطه په کندهار او کابل کې د روسي تروریستي حملو لامل د وژل سو کسانو د فاتحې مراسم نن په ارګ کې تر سره سول. د افغانستان جمهور رئیس وايي هغه کسان چې په کندهار او کابل کې تروریستي حمله کړي په پاکستان کې آزاد ګرځي، او د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي. په کندهار او کابل کې د روسي تروریستي حملو له امله د وژل سو کسانو د درناوي لپاره نن پارک کې د فاتحې مراسم تر سره سو. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو برخه اخیستې وه او د حملو د قربانیانو روح ته دعا وسوه. د شغلي غنی د فرمان له مخې نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم وو او د دې هیواد پر دولتي ودانیو بیرغ نیم ځوړند وو. د افغانستان جمهور رئیس وايي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د روسي تروریستي حملو مسؤلیت اخیستی په پاکستان کې آزاد ګرځي او فعالیت کوي او د پاکستان حکومت پر ضد چنده اقدام نه دی کړی. شغلی غنی دغه خبره د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته کړی. د جمهوری ریاست خبر پاڼوای د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا پرون ماښام د افغانستان جمهور رئیس ته ټلیفون کړی و او په افغانستان کې د روسي تروریستي حملو له امله د خوشنۍ مراتب ورته وړاندې کړل. د خوست د وزیرستان د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ نن پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي نن د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د ګلان لپنغالي د وزیرستان د 200 کورنیو کاروان بیرته خپلو سیمو ته روان شو. دا هغه کورنۍ دي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله بې ځایه سوي او خوست ته راکډه سوي وي. د دغو خلکو څخه یو تن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نور محمد پایخل دا وار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پر کیږي چې میشتا چاته بادا تر واتر خاکستان نه دوکړي شپ خوشحالي سره راونی.
د خوست والی بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې په لاسو ورځو کې به 2000 کورنۍ بیرته خپل خوشه وزیرستان ته ولاړ شي. د خوست والی ویندوی زیاته کړه چې له خلکو سره به بشپړه همکاري کوي. او د سرپل په سنجاره کولسوالۍ کې نو لسکلن انجلې د کورنۍ تشدد له امله ځان غرغره کړی دی. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجلې ګلوخ نومیده او کورنۍ غشتل چې په زور یې واده کړي. د سرپل د والی ویان زیاته کړي چې د دې پېښې په تړاو د دغې انجلۍ پلار او د پلار پولیسو نیولی دی او تر تحقیقاتو لاندې دی. د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراین کلک ملاتړ کوي. بایدن نن د اوکراین او د امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د 15مې کلیزې لمانځنې په مراسمو کې او له هغه هیواد د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره اوکراین ته تللی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن په کیف کې وویل اجازه راکړئ زه دا په وضاحت وایم چې د مینسک موافقې په څیر سیاسي بهیر تر هغو چې د روسیې له لوري تشدد په اوکراین کې پای ته نه وي رسیدلی نشي عملي کېدلی. یوازې تر هغه وروسته چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپل پلویان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي او په دونباس کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته اجازه ورکړي له اوکراین توقع کېدای شي چې خپل سیاسي تعهد عملي کړي. سپینه ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې وایي چې د اوکراین ته د بایدن دغه سفر د هغه هیواد له خپلواکۍ دیموکراتیکو پرمختګونو ثبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. د ترکیه د ویبارلونکي الوتکې د سقوط له امله نن لشت لږ ودېرشتنه په قرغزستان کې مړه شوې دي. الوتکه د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې راغورځېدلې ده. په دې پیښه کې د هغه کلي زیات خلک مړه شوي چې دغه الوتکې سقوط پکې کړی او ویل کېږي چې ډېر خلک هم زخمیان دي. د قرغزستان د حکومت ویاند وایي چې د الوتکه له هانګ کانګ د استانبول پر لور په پرواز کې و چې په یوه ګڼمېشته سیمه کې سقوط وکړ او لږ تر لږه شل کورونه یې خراب کړي دي. د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف سبا په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د پیښې یو عیني شاهد وایي دا وای دلته بیخي وشتناک ژغ سو دا د وی عادی الوتکه ژغنو ما د باندې لکور څخه د باندې منډه کړه چې الوتکه مې ولیده چې په اسمان کې په شدت سقوط په حال کې و. یو ډیر وشتناک ژغ د تیلو او ډبرو د سوځیدلو بوی ټوله فضا ډکه کړې و. په سیمه کې تر ډیره وخت د قرغزستان د صدر اعظم مرستیال او د بیړنیو حالاتو وزیر موجود وو څو وضعیت وڅاري. په سوریه کې ملیشیا ډلو پریکړه وکړه چې د روسیا او ترکیه په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې برخه واخلي. دا مذاکرې به د جنوري په 23 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. چارواکو نن ویل د ملیشیا ډلو استازو دا پریکړه په انقره کې روانو غونډو او خبرو په پایله کې کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې په استانه کې مذاکرې به د دوی، ترکیه او ایران په مشرۍ ترسره سي، چې د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن استازي به هم ورسي. شان سپایسر چې د جنوري په 20 د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کار تر رسمي پایلو وروسته به د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې سفیر د ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره په ټلیفوني خبرو کې امریکا ته هم د استانې په مذاکرو کې د ګډون بلنه ورکړي، خو د کرملین ویندوی دغه خبر نه دی تایید کړی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسی جرګې د 1419 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه.
د ملي بودیجې مجموعه 328.3 میلیارد افغانۍ ده.
ولسمشر غنی وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي سکتور اړوند ډیری ستونزې د دې لامل سوي چې د خصوصي سکتور په برخه کې پانګونه او پراختیا اغېزمنه کړي.
دا وایي د خصوصي سکتور په برخه کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې پانګونه او د خصوصي سکتور پراختیا یې اغېزمنه کړې ده.
له خوسته د وزیرستان د کډوالو بیرته ستنېدلو لړۍ پیل سوه او 200 کورنۍ شمالي وزیرستان ته روانې سوې. دغه کډوال په خوست کې له چارواکو او خلکو څخه خاطرې لري.
مش په افغانستان کې کام زیو تران دونیم کولا تیر کړل او ډېر په خوشحالي سره کامنیتی زو کینه وی کا پولیسو لوي کا مثال کا عوام می دې ته می ډېر د وګونا کې ډېر بنا خوشي ای.
د دغه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1419 مالی کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1419 مالی کال بودیجه 2.9 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب سوي بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
بل اخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1419 مالی کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1419 مالی کال بودیجه 3.9 میلیارد افغانۍ ده، چې 288 میلیارد عادي او پاتې 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 328.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجه 288.2 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 1.1001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کارت پرته په غوس اکثریت سره تصویب شوه.
له دې وړاندې د 1419 مالی کال ملي بودیجې طرحه دوه ځله د یو شمیر نیمګړتیاو او نامتوازنوالي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تیرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالره زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 12% له بهرنیو او 83% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
داخلي منابع چې دي د فیصدۍ په لحاظ باندې 83% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږه 12% دي.
خغلی یارزیاتوی چې د 1419 مالی کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوې بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغه جرګې غړي صادق زاده نیلی په دې اړه وویل:
په حکومت باندې غږ کوم، بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي، هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د 1995 مالي کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سلب اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې.
و امور دل چې ولسی جرګې نن د 1995 مالی کال بودیجه تصویب کړه. د دولت بودیجه د افغانستان د عادي وګړي لپاره څه ګټه رسوي؟ که هغه په خپل وخت تصویبیږي یا په ځنډ، ګټه او زیان یې څه دی؟ دا او نورې پوښتنې نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس آزرخش حافظي سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حافظي، لومړی د مرکې په پیل کې د تصویب شوي بودیجې په اړه داسې وایي:
بودجه خو باید اصولا د مالی کال څخه د مخه باید تصویب شي. زموږ مالی کال په اول د جد پیل شوی دی، نو اوس مهال تقریبا یو میاشت ځینې تیر دي، باید دوه درې میاشت د مخه باید تصویب شوی وای تر څو چې هغه مصرفونکي ادارات ځان سنبال کړي وای دغه خپل وظایف سره. خو بیا هم ښه شو چې تصویب شو، ولې دا چې بودجه څه اغیزه لري پر عمومي خلکو باندې، دا انکشافي بودجه خو مستقیما د خلکو د ژوند سره اړیکه لري. په دې معنی چې دلته اقتصادي پروژې جوړیږي په همدغه انکشافي بودجه کې، لارې جوړیږي، د برښنا بندونه جوړیږي، مزې تیریږي د برښنا، دا ټول د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي او د هغې څخه خلک ګټه پورته کوي. او کله چې دا بودجه مصرف نه شي، معنا یې دغه دی چې ورسته پاتې والی زای پات کیږي او انکشاف تحقق نه مومي.
او د بودیجې هغه برخه چې عادي بودیجه ده، هغه په کوم مواردو مصرفي دولت؟
عادي بودیجه هم مستقیما د مامورین دولت پورې اړه لري، چې د هغوی معاشات دي، د هغوی حقوق او امتیازات دي، د تقاعد خزاني پیسې دي هلته، او د هغه برخه چې خونځي جوړیږي، نور مسایل جوړیږي، دا ټول عادي بودیجې پورې اړه لري. چې موږ خپل دا لګښتونه کم چې انکشافي بڼه نه لري، دا ټول په عادي بودیجه کې راولو. مخصوصا دا معاشات که چیرې عادي بودیجه تصویب نشي او معاشات بند شي، او په دې پلمه چې دا بودیجه تصویب شوی نه دي، مامورین چې غریب خلک دي، دا تجربه مامورین، دوی ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي.
بله حافظي صاحب، دغه د کافي بودیجه نه لګول یو له هغو عمده عواملو څخه و چې د کابینېتو وزیران ولسی جرګې استهزار کړل او څو کسه یې هم سلب اعتماد کړل، یې له هغوی د باور رایه واخیسته. اوس تاسو وایئ چې یوه میاشت وروسته بودیجه تصویبیږي، آیا بیا به هم د افغانستان حکومت له ورته ستونزې سره مخامخ نه وي د مالي کال په وروستیو کې؟
د حکومت چلند دغه وزیران سره سیاسي چلند و، ځکه چې ځینې وزیران مالی مسؤلیت نه لري. وزیر مثلا د مثال په توګه د صلاحیت عالی وزیر، خو باید خیال وساتي دې لپاره چې تحصیلات د افغانستان ښه شي. هلته بیا معین اداري او معین څه لري، مالی لري، هغه پوهېږي، وکاري رئیس مدیر د محاسبې لري، دا شیان لري. دا خو په هر صورت دې سره مخالف یم چې وزیر په دې خاطر باندې استضاع شي چې بودجه مصرف شوی نه دي.
حافظ صاحب، یوه بله پوښتنه، مخکنیو بودجو ته په پام سره د افغانستان د سک مالي کال بودیجه څومره د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې دغه بودیجه ډېره برخه د داخلي منابعو څخه تمویل کړي، او آیا له پخوا سره دا توپیر لري، یعنی د افغانستان اتکا په بهرنیو مالي مرستو کمه شوې؟
اول خدا وایم چې دا زموږ بودجه ډېر لږ، د کوچنۍ بودجه ده. د دې هیوادونو په پرتله د انکشافي بودجه د افغانستان تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي شاوخوا، لږ دي تر هغې څخه هم. دا د یو هیواد چې 15 میلیون نفوس لري، او ډېر لویه ساحه ده، او ډېر ورسته پاتې دي، دا پیسې ورته ډېر کمې. بیا هم دا پیسې چې راځي اختیاري بودجه نه ده، ځکه چې زموږ څه پیشبین شوي چې 1.5 میلیارد افغانۍ راټول شي، دا شاوخوا 2 بلیون ډالر کېږي، او زموږ بودجه که نظامي او ملکي وسنجوو تقریبا 1.5 میلیارد ډالر کېږي. دا تقریبا 12-13% برابرولی شي. دا تیر 15 کلونو کې حکومت دې ته برلی شوي نه دي چې حداقل خپل عادي بودجه ترلاسه کړي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي سکتور اړوند ډېرې ستونزې د دې لامل سوي چې د خصوصي سکتور په برخه کې پانګونه او پراختیا اغیزمنه کړي. د یاد وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې سره په یوه ګډه غونډه کې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره به نوي اقدامات وکړي. پا په ورته وخت کې د افغانستان د بانکونو د ټولنې اجرایوي رئیس د روغتیا د برخې متشبسینو سره ته ډاډ ورکړ چې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره پور ورکولو ته حاضر دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال راکوي.
په داس حال کې چې په یواد کې لروختي به کیفیت خدماتو څخه پراخ انتقادونه موجود دي او ډیری افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر ځي. د امر روغتي وزارت لزینو نو یو اقدامات سره غواړي چې د خصوصي روغتي سکتور کیفیت لوړ کړي. د دې وزارت مرستيال ناجی طارق د دوشنبه پر ورځ د روغتي متشبسینو او د بانکونو زینو اساس سره په یو غډه غونډه کې لپانګوالو وغوښتل چې د دې هدف لپاره روغتي خصوصي سکتور ته د پور اخیستنې زمینه برابرې کړي. اغلی طارق وای چې د روغتیا په برخه کې د پنګوالو لازم او مالی سرچینو ته نه لاسرسي د خصوصي روغتي خدماتو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي.
تعداد از مشکلات او چالش ها انوز هم در سکتور خصوصي وجود
دا وای د خصوصي سکتور په برخه کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې پنګونه او د خصوصي سکتور پراختیا اغیزمنه کړې ده. یو ستونزه لازم او مالی سرچینو ته نه لاسرسي دی او نن نه جلسه لامدې لپاره جوړه شوې ترڅو د دې ستونزې د حل لپاره لازم اقدامات ترسره شي. اغلی طارق وای چې په خصوصي روغتي سکتور کې د ستونزو د هواري لپاره د روغتونونو مشورې هم اخیستل شوي او په بخوانی مقرره بیا کتنه کیږي. د روغتي چارواکو په وینا د مهال ډیری افغانان په هیواد کې د بې کیفیت روغتي خدماتو څخه شکایت لري او یو زیات اندازه پیسې په بهرنیو هیوادونو کې په درملنې لګوي. د امر روغتي وزارت د معلوماتو لمخې هر کال افغان ناروغان په پاکستان، هندستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو کې پر درملنې شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګوي. په دا سال کې چې افغان حکومت په هیواد کې دننه پر پنګونې ټینګار کوي، د افغان بانکونو اجرایوي رئیس نجیب امیری روغتونونو او د روغتیا په برخه کې پنګوالو ته د پور د ورکولو خبر ورکوي.
بانک د دې رابطه کومواني
دای وی بانکونه په دې برخه کې څه قانوني موانع نه لري او ژوند دي چې پنګوالو او هغه کسانو ته چې پور تارتیا لري د پور زمینی برابر کړي. کله چې دوی پور اخلي باید شرطونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی امیری د کمپنیو ضمانت خط د پخوانیو پرونو ورکړه په دې برخه کې ښه تاریخچه هغه شرطونه یادوي چې د روغتیا د برخې متشبسین یې باید ولري. د روغتونونو چارواکي خصوصي روغتي مرکزونو ته حکومتي پاملرنه، دوی ته د مالی سرچینو او ځینو سہولتونو برابرول د روغتیايي خدمت تونو د پیاوړتیا لپاره ګټه ورګنی. دوی وای چې لدې کار سره لیوي خو د روغتي خدماتو کیفیت لوړیږي او لبل پلو په هیواد کې د نن خلکو ته کاری زمينه برابرېږي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر یوار بیا په پاکستان کې مشت سختريزي په هیواد کې د ورستي خونړي حمله مسؤل وبلل او هغه هیواد یې تورن کړ چې دغه سختريزو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د تیرې ورځې په تلیفوني خبرو کې وکړې او ویلې دي چې حکومت یې کلکه اراده لري چې دغه حملو له عاملینو به غچ اخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې دغه ډلې له توپیره پرته په نښه کړي دي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. باجوا دغه راز ویلي چې د کابل او اسلام آباد لخوا پر یو بل د تورونو لګول یوازې په سیمه کې د سولې دښمنانو ته ګټه رسوي. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له علمي غړي عمران زکریا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د افغانستان حکومت څه وسایل یا ابزار په لاس کې لري چې وکولای سي د وروستیو حملو له عاملینو غچ واخلي. ښاغلی زکریا په ځواب کې داسې وویل:
تر ډیره د پوری دی ولسمشر د دغه خبرو تکیه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نوی ولسمشر پر اساس پورې تړلې خبر ده. په دې خاطر چې د ترامپ اداره لکه پایله چې معلومیږي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې یو څه جدیت په پام کې لري. بل مسله هغه څوک چې اوس د راتلونکي یا د منتخب ولسمشر د دفاع وزیر په توګه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکل کیږي، هغه هم په خپل غفایلونکو خبرو کې ویلي چې د پاکستان کې د تروریستي زالو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي. اساسي مسله دا ده چې افغان حکومت په خپل یو څه نسبت په خواته ورتیا هم پیدا کړی ده او اساسي مسله دا ده چې افغان ولسمشر به له یو شمېر نورو فشارونو څخه په ګټه اخیستنې سره وکولای شي چې د پاکستان پر حکومت باندې فشارونه راوړي په ځانګړي توګه محمد اشرف غنی به وکولای شي دغه مسله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د راتلونکي ادارې له مشرتابه سره هم شریکي دغه مسایل او د افغانستان دولت به د متحدو ایالاتونو له حکومت سره په ګډه وکولای شي داسې په راتلونکي کې یو ګډ امنیتي پلان یا ګډه امنیتي ستراتیژي ولري تر څو وکولای شي په پاکستان کې د موجوده تروریستي زالو د ضعیف کولو لپاره. البته منځوړل خو به ډیر مشکل وي چې د یو شمېر نورو پوتنشیلونو نه په ګټې اخیستنې سره دغه تروریستي ځالې فعالیتونه راکم کړي تر څو افغانستان وکولی شي آرام فضا کې او د افغانستان وګړي په آرام فضا کې ژوند وکړي.
زکریا صاحب له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوابیا ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره عملیاتو ښه نتیجه ورکړې، ډېر مرکزونه لمنځه وړي دي، او د دې په ځای چې افغانستان او پاکستان پر یو بل تورونه ولګوي ښه به دا وي چې د سولې او ثبات لپاره په خپلو کې همکاري سره زیاته کړي، ځکه چې دی وایي دغه د تورونو لګولو نه یوازې په سیمه کې د سولې دښمنان ګټه پورته کوي. پاکستان اکثرا د افغانستان لخوا یا د افغان لوړپوړو چارواکو لخوا لګول شوي تورونه ردوي، وایي چې دوی تر خپله وسه اقدامات کړي دي. فکر کوي چې د امریکا د نوې ادارې په راتګ سره به د پاکستان په دریس کې یو څه تغییر راشي؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه.
هو، زه دغه مسلې ته شخصا په خپله خوشبینه یم، ځکه عموما د امریکا د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې جمهوری خواهان نسبت دیموکراتانو ته د پاکستان پر وړاندې او همدارنګ د یو شمېر نور هیوادونو پر وړاندې خپلې پالیسۍ جدي تعقیب کړي دي. بل اساسي مسله دا ده چې پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، البته ځالي په خپله په داخل د پاکستان کې دي، د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالاتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکي د متحدو ایالاتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي ځالو ګروپونو مسله جدي ونیسي، ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه، بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي کول دغه مخه ونیسي، نو دغه حالت به د سیمې نور هیوادونو ته هم پراخه شي.
د افغانستان د علومو او د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز علمي غړی عمران زکریا و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن له خوست څخه د وزیرستان د کډوالو بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوه، او په لومړي پړاو کې د وزیرستان 200 کورنۍ شمالي وزیرستان ته روانې شوې. له 2.5 کلونو وروسته د دغو کورنیو د بیرته تګ لپاره د غلام خان لنډه لار پرانیستل شوې ده. له کډوالو سره د مخشي لپاره د خوست یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلین د ګلان کمپ ته ورغلي وو. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان لیکم څخه د وزیرستانیو کډوالو د 200 کورنیو لومړنۍ قافله روانه شوه. په ټولیز ډول په یادولایت کې وزیرستانیو کډوالو هلته له اوسېدو، همدارنګ د عوامو او د حکومت د ملکي او پوځي ادارو د منصوبینو لخه سلوک او همکاري خوشحالي څرګندوله. ستنیدونکو کډوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي تر دې وروسته د پولي په دواړو غاړو کې د پردو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه لمخې لري کې. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پیره کیږي چې میشته چاته بادا تر واتر خاکی سان نه دوکړي شپ خوشحالی سره راونی د میجی ډیر قدر کړه دا د میجی ډیر عزت کړه دا د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
مې زله جان مې نوم دا دور په خیل سره تعلق لرم، مې په افغانستان کې کام زیو تواند ونیم کوله تیر کړل او ډیر په خوشحالي سره کامنیتی زو کینوي کا پلیس ولوي کا مثال کا عوام بیت دای ته می ډېر دوا ګنا کی ډېر ونه خاصي ای می سره ډېر ډېر قربانه ډېر ډېر مرسته پارسی کر سره وکړي کا په من یتی ستونزا وا کا غری باز ستونزا وا کا د نشته وا می سره پارسی کې خپل برا د ډېر قربانه وکړي خاص کر د عوام ډېر قربانه سره وکړل
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره لدی چې خپل سیمه واپس ته خوشاله دی خو بیا بل لري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی خت تعلقات جوړ شي د تاغ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دي
ز فرید د وړ خبره ته خړک مر سره تعلق لارو یو وثانو د میجینی کنه ور دلې دي افلارین او حال ور دلې دي چې افغانستان د میجو وطن ده باید میش خو داس نه نش دل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشر د مشره ابدای میشور نه چې دی د په کینن سره د امر جوته د خام خبره دوی ویلي چې دای کیز نه فرتی بده نه د ځکه 15 منټه مزال د میش دلر تلای شي ای دی جن اول تلای شي د څنګه خبره د دای نه چې بده کوم زه غن چار نکو بده خبره کی
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوالو په خارګوټی کې د ازل د خرسانه لپاره د کورونو زین سامانونه او توکي لیلام ته خودل شوی لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پختنه وکړه
مونږ دولت د وړي کرا د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړو او تل تاسو خپل ویل دلی وی مقصد سامان د دای دلته خرڅوي کنه مقصد غول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته میک ته کریا مریات شي خرڅه مرڅې په پایدو کې
بل لري ته د خوځ دی والی وایي مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستان نو یو کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیر تستنیدو ته تیاری شوی چې په لاس اورزو کې به واپس وشي
پراتلونکو لاس اورزو کې به هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بری کې چې جمله به 2000 کورنۍ شي موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کله کو او ژمنه کو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوښ کې به د دولت ډول ووسیږي موږ ژمنو چې د تیر پښان به د انساني او بشري خواږی پاساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو
د یادونه ورده د خو څخه د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر د پیلیدو په اول ورځ د ګلان کیمپ په ګډون د یاد ولایت د مختلفو سیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړو قوم په پایخیل او محمد خیل کلو پورې اړوندول روان شول ټاکل شوی تر دې ورسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخې وزیرستان ته واپسی کوي
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري د عمان حکومت منلې ده چې د ګوانتانامو زندان لس تنه بندیان دغه هیواد ته انتقال سوي دي دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون لمخې سوی چې هدف یې د ګوانتانامو زندان تړل دي فریبا ظاهر جزئیات راکوي
د عمان د بهرنی چارو وزارت ای ویلامی په خبرولو سره ویلی چې دغه لستنه بندیان په موقتی ډول په دغه واد کې ساتل کیږي عمان ته دغه لستنه له انتقال سره د ګوانتانامو زندان د بندیان شمیر 43 ته راکم سو تر دې وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلی و چې څلور نور زندانیان چې په خټه د یمن و د جنوري په 15 نیټه سعودي عربستان ته لیږل دي د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتانامو د بندیان شمیر راکموي چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې یوازې 4 ورځې پاتې دي اوباما ژمنه کړې وه چې د خپل ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتانامو زندان وتړي نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپل وروستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې د خپل پریکړې دفاع وکړه
I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo. Reformed our laws.
دوی وی ما کار کړی دی چې د تروریزم پر وړاندې جګړه پر یو پیاوړی قانوني اساس ودروم لهمدې کبل مو زورونه پایته ورسوله د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره مو هڅه وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادي مو خوندي کړې وي لهمدې کبل مې د امریکایي مسلمانانو پر وړاندې تبعیض رد کړی دی هغه زموږ په څیر وطن پالون کړي
That's why I reject discrimination against Muslim Americans.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د واک تر لیږ د مخه د ګوانتانامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي ډونالډ ټرمپ ویلي د لوړې تر مراسمو وروسته به نورو هیوادونو ته د بندیانو د لیږ پروسه ودروي د جنوري په 3 نیټه ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وایي چې باید له ګوانتانامو زندان څخه نور کسان خوشي نه سي ټرمپ د کیوبا په ګوانتانامو جزیره کې د امریکا د پاوځ په محبس کې بندي کسان ډیر خطرناک وبلل منتخب ولسمشر ویلي چې دغو زندانیانو ته باید اجازه ورنکړل سي چې بیرته د جنگونو ډګرونو ته ولاړ سي
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجله لپاره زما له همکار سلطان سرور سره اوسی.
تشکر ملالای جان، مونده نباشی. اگر چې ما د استودیو نو آمدم، شما باید به ما بگوین که مونده نباشی، اما چون خودت مجله پښتو را پیش بردی شاید خسته شده باشی، از خودت برات میگم که مونده نباشی. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری که به همکاری طاهر روشان تقدیم میشه، ما سلطان محمد سرور با شما هستم. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. نظر کارشناسان را میشنویم که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی های مردم است و طرح آن که قبلا رد شده بود روی کدام معیارها دوباره تصویب شد. مطلب گزارش تفصیلی در باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون میشنویم.
برای ادای احترام به قربانیان عملات تروریستی اخیر در افغانستان، امروز در ارگ ریاست جمهوری این کشور مراسم فاتحه خوانی برگزار شد. روند بازگشت مهاجران وزیرستان از ولایت خوست به مناطق اصلیشان آغاز شده است. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک، حداقل 37 تن کشته شدند. برای ادای احترام به قربانیان عملات اخیر در ولایت کابل و کندهار، امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان مراسم فاتحه خوانی برگزار شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور و تعدادی از مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان اشتراک داشتند و برای آرامش روح قربانیان این رویدادها دعا کردند. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلان شده و بیرق‌های این کشور به حالت نیمه افراشته شده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور اشرف غنی به مقامات پاکستانی گفته است عاملان حملات اخیر در کابل، کندهار و هلمند در پاکستان به سر می‌برند. آنها به طور آزادانه فعالیت می‌کنند و تا هنوز بر علیهشان اقدام صورت نگرفته است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با لوی دریستیز پاکستان تلفنی صحبت نموده، در مورد حملات اخیر در افغانستان ابراز ناراحتی کرده است. روند بازگشت مهاجران وزیرستان از ولایت خوست به مناطق اصلیشان امروز آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که امروز از ولسوالی گربز ولایت خوست حدود 200 خانواده به مناطق اصلیشان رهسپار شدند. این خانواده ها در اثر عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان به ولایت خوست در افغانستان مهاجر شده بودند. سخنگوی ولایت خوست گفته است در جریان 10 روز حدود 2000 خانواده به طور داوطلبانه دوباره به وزیرستان باز خواهند گشت و با این افراد به طور همجانبه همکاری می شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. یک دختر 19 ساله در ولایت سرپل خود را به دار آویخت. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت این دختر گلرخ نام دارد و قبل از ظهر امروز در منطقه ارشتوی ولسوالی سنچارک به دلیل خشونت‌های خانوادگی و ازدواج اجباری خود را القابض و به زندگیش پایان داده است. ذبیح الله امانی میگوید در این رابطه پدر دختر از سوی پلیس دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به اوکراین رسید و در مراسم تجلیل از 25مین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین تاکید کرد. جو بایدن در مورد تلاش‌ها در زمینه عملی ساختن موافقتنامه مینسک گفت: اجازه بدهید واضح بگویم، تا زمانی که از جانب روسیه خشونت‌ها به پایان نرسد، موافقه مینسک نمی‌تواند عملی شود. بعد از آن که روسیه طرفدارانش را به ختم جنگ در شرق اوکراین تشویق کند و تأمین امنیت را در دنباس اجازه دهد، از اوکراین می‌تواند توقع داشت که تعهدات سیاسیش را عملی کند. قرار است به تاریخ 20 جنوری رئیس جمهور منتخب آمریکا مراسم تحلیف را به جا بیاورد و وظیفه رسمی جو بایدن تا 4 روز دیگر به پایان خواهد رسید. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک، پایتخت قرقیزستان، حداقل 37 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این حادثه هلاک شدند باشندگان قریه‌ای بودند که طیاره در آنجا سقوط کرده است. تعداد کثیر افراد دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. این طیاره بوئینگ کارگوی 747 ترکیه از هنگ کنگ به استانبول می رفت و قرار بود برای گرفتن مواد سوخت در میدان هوایی مناس فرود آید که سقوط کرد. رئیس جمهور قرقیزستان فردا را ماتم ملی در آن کشور اعلان کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروه های شورشی سوریه تصمیم گرفتند تا در مذاکرات به میانجیگری روسیه و ترکیه اشتراک کنند. این مذاکرات به تاریخ 23 جنوری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. نمایندگان گروه های شورشی سوریه بعد از گفتگوها در انقره این تصمیم را اتخاذ کردند. یک سخنگوی گروه های شورشی سوریه گفته است در مذاکرات آستانه روی آتش بس، مساعدت های بشری و رهایی زندانیان صحبت خواهد شد. مقامات روسیه میگویند مذاکرات آستانه به رهبری آنها ایران و ترکیه صورت خواهد گرفت و نمایندگان مصر، عربستان سعودی، قطر و اردن نیز در آن اشتراک خواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. نظر کارشناسان را می‌شنویم که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی‌های مردم است و طرح آن که قبلاً رد شده بود روی کدام معیارها دوباره تصویب شد.
من فکر می‌کنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی‌ها و در حقیقت نوع گرایش‌های منطقوی که موجود بود.
حکومت افغانستان یک بار دیگر اتهام وارد کرد که پاکستان در برابر گروه‌هایی که با استفاده از خاک این کشور حملات مرگبار در افغانستان انجام می‌دهند هیچ گونه اقدام نظامی نکرده است. و یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح می‌گوید در آینده نزدیک گروه اول زندانیان این حزب از محابس افغانستان رها خواهند شد.
انتظار داریم که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک یک دسته اول از اسرا و زندانیان حزب اسلامی افغانستان آزاد شوند.
گزارش های دیگری هم داریم. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه مالی 1396 را پس از یک سلسله تغییرات و تعدیلات با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد انکشافی است. اعضای ولسی جرگه گفتند که حکومت باید در خصوص مصرف بودجه از دقت و شفافیت کار گیرد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از بحث‌ها و نگرانی‌های زیاد، بودجه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است.
مجموع بودجه ملی مبلغ 428.413 میلیارد افغانی می باشد که بودجه عادی آن حاوی مبلغ 268.412 میلیارد افغانی بوده و بودجه انکشافی آن حاوی مبلغ 161.001 میلیارد افغانی می باشد. برای گذاشته می شود موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ و استثناء یک کارت سرخ به اکثریت قاطع تصویب شد.
گفتنی است که قبل از این طرح بودجه سال مالی 1396 دوبار به دلیل برخی کمبودی ها و نامتوازن بودن آن از سوی ولسی جرگه رد شده بود. کمیسیون مالی و بودجه این جرگه می گوید که در بودجه فعلی در مقایسه به طرح بودجه قبلی 70 میلیون دلار در کل افزایش به عمل آمده است. امیر خانیار رئیس این کمیسیون که در مورد بودجه ملی به مجلس معلومات میداد گفت که 62% این بودجه از منابع خارجی و 38% آن از منابع داخلی پرداخت می شود.
د ملي بودیجې سهم چې دا هغه درش
په سهم بودیجې عادي 63% است و سهم بودیجې انکشافي 37% است و همین طور منابع داخلی ما که است از نگاه فیصدی 38% است و منابع خارجی ما 62% است
او خارجی منابع چې دي د ازمنګا 12% دي
آقای یار افزود که بودجه ملی سال مالی 1396 10 میلیارد افغانی کسر دارد. اعضای ولس جرگه افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص مصرف بودجه تصویب شده از دقت و شفافیت کار گیرد. صادقی زاده نیلی یکی از اعضای این جرگه.
به جانب حکومت خطاب میکنیم که اگر بودجه تصویب میشه با آدرس شما میآید امیدوار هستم که نسبت به مصرف دقت بیشتر شود.
این در حالی است که ولی سجرگه افغانستان 7 وزیر کابینه را به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال مالی 1395 سلب صلاحیت کرد و حکومت نیز این موضوع را برای وضاحت بیشتر به استر محکمه راجی ساخت، اما سرنوشت آن تا کنون مشخص نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای ملی افغانستان سرانجام بودجه سال 1396 را تصویب کرد. طرح این بودجه پیش از این دو بار توسط شورای ملی رد شده بود. بودجه عادی دولت در سال 1396 حدود 429 میلیارد افغانی است و بودجه انکشافی به حدود 161 میلیارد میرسد. همکارم امید مرزبان در مصاحبه از سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل پرسیده که این بودیجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی های مردم است.
خوبی یکی از حرفای خراب خود بود که ما بگوییم که کاملا میتونه بودیجه تطبیق شده یا کاملا بودیجه تطبیق شده نمیتونه. این مربوط میشه به آینده و در افغانستان چیزی که بسیار عمده در افغانستان هست که ما آینده را پیش بینی نمیتونیم. یکی از مشکلات و پرابلم های کلان اقتصادی افغانستان همی است که اوضاع در افغانستان هر روز قابل تغییر است و در حقیقت ایلمنت های از این مربوط میشه به ایلمنت های خارجی و داخلی که او هم نمیشه تا اندازه زیاد پیش بینی شه. ولی به اساس حرف هایی که ما در گذشته داشتیم و بودجه که در گذشته داشتیم و متاسفانه بودجه که فعلا در حرکت است در مثال که سال زبان که پایین تر از 50% تعداد زیادی از وزارت خانه تنها مصرف کردن دیگه مصرف نشده، ما فکر میکنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی ها و در حقیقت نوع گرایش های منطقوی که موجود بود و نوع شاید هم گرایش هایی که در پروژه ها شراکت وجود داشت که تعداد زیاد از دوستای ما شریک هستند، متاسفانه که هنوزم ما فکر میکنم که بودجه غیر متوازن است و در تعداد از ولسوالی ها هیچ چیزی و در تعداد از ولسوالی ها زیادتر انجام شده که بازم چنین است.
به طور مثال میتونین بگوین که در کدام مناطق بودجه بیشتر اختصاص داده شده و در کدام مناطق بودجه کمتر؟
خود طال متاسفانه که در افغانستان چیزی که وجود داره است که مولا تاندازه بودجه ترقیه نم معرم دولت پنداشته میشه و تا وقتی به پارلمان نمه پارلمانیم نمیفهمه چی حاجت به دوستای که اکادمیک است. ما ترقیه مثل شما وری از اخبارها میشنیم و در خط تحلیل خود انجام بدن تا بودجه به دست ما بیه. بودجه قبلا به جامعه اکادمیک داده نمیشه تا بتون نظریات خیلی راه بکنن و به خصوص نظریاتی که میتونه پرابلم حل کنه. قسمی که وکلا میگن که در جاهایی که حتی اونجا وجود تطبیق تعداد از پروژه ها وجود نداره و میان جنگ است و جنگ هم شاید سال آینده بسیار شدید باشه، مقدار زیاد پول در اونجا اختصاص یافته که متاسفانه که اونو خراب است با وجودی که امسال کار دیگه انجام دادن که خود در حقیقت بودجه را شکل انعطاف پذیری برشان آوردن که در جایی که در حقیقت او پروژه مصرف نشه میتونه این پروژه تخصیصش به جای دیگه مصرف شه که یکی از گپای بسیار خوب است و در پولش هم همین 56 واحد بودجوی 90 تعهدات خود در مقابل پروژه ها انجام دادن که درست است. همین پروژه ها در صورتی که پروژه تطبیق نشه ما مسئولیت جا وزیر در آینده داریم، یکی از گپای خوبی بود که امسال پارلمان انجام داد.
سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل درباره بودجه مالی سال 1396 که امروز تصویب شد ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان را مسئول حملات خونین در افغانستان دانسته پاکستان را متهم ساخت که در برابر این گروه‌ها تا حال هیچ اقدام نظامی نکرده است. رئیس جمهور غنی این مسئله را در صحبت تلفنی دیروزش با لوید رستیز اردوی پاکستان مطرح کرده، گفته است که حکومت افغانستان اراده قوی دارد که از مرتکبین این حملات انتقام بگیرد. لوید رستیز پاکستان گفته وارد کردن اتهامات میان پاکستان و افغانستان تنها به نفع دشمنان صلح تمامی شود. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور افغانستان می گوید از عاملین حملات اخیر تروریستی در افغانستان که در پاکستان به سر می برند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوید رستیز پاکستان ابراز داشت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باجوا در صحبت ناوقت دیروزش با آقای غنی حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند را محکوم نموده و با رئیس جمهور و مردم افغانستان ابراز غم شریکی کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، رئیس جمهور غنی به لوید رستیز پاکستان گفت حکومت افغانستان برای انتقام از عاملین این حملات اراده محکم دارد و کسانی که مسئولیت این حملات را به دوش دارند در پاکستان آزادانه فعالیت می کنند و افراد را استخدام می کنند، ولی پاکستان بر ضد آنها تا حال کدام اقدام نظامی نکرده است. با وجود آن که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری فقط همین قدر گفته شده است که لوید رستیز پاکستان در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است کشورش اراده جدی برای تامین ثبات در افغانستان دارد، ولی در این مورد چیزی گفته نشده که قمر جاوید باجوا در رابطه با ادعای رئیس جمهور غنی چی گفته است. ولی بر اساس اعلامیه بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان که به روز یکشنبه منتشر شد، باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان را رد نموده و گفت که مبادله اتهامات میان دو کشور به نفع دشمنان سال در منطقه تمام می شود.
در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید از عاملان حملات اخیر تروریستی که در پاکستان به سر میبرند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوید رستیز پاکستان ابراز داشته است. لوید رستیز اردوی پاکستان اما موجودیت پناهگاه‌های امن دهشت افغانان در خاک پاکستان رد کرده، گفته است که از وارد شدن اتهامات بر افغانستان و پاکستان از سوی یکدیگر دشمنان صلح در منطقه نفع می‌برند. همکارم مصطفی صدیقی با علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این اظهارات متقابل نشان‌دهنده چی می‌تواند باشد؟
اتهامات متقابل یا محکوم کردن هایی که صورت میگیرد ادامه همون ادبیاتی است که از مدت ها پیش در رابط دو کشور حاکم بود. تلفن رئیس ارتش پاکستان شاید که نشانه تشدید این بنبست باشد، نه کدام راه حل. هیچ نکته خاصی در این تلفن و تماس تلفنی با رئیس جمهور وجود ندارد.
لوید رستیز پاکستان وقتی میگه از اتهامات کابل اسلام آباد نسبت به یکدیگر دشمن سود میبرد، این دشمن کی میتونه باشه؟
این دشمن یک لفظ موهومی است که هیچ گونه مرجع واقعی ندارد. وقتی که لوید رستیز پاکستان دشمن میگوید یا دولت افغانستان دشمن میگوید، فقط میخواهد که افکار عمومی را فریب بدهد و واقع این است که دولت یا ارتش پاکستان بالفعل دشمن است و برای افغانستان و برای پاکستان هم یک دولتی که حداقل خط مرزی رو به رسمیت نشناسد یا حاکمیت طرفدار پاکستان نباشد از لحاظ استراتژیک دشمن است. دشمن دو کشور است متاسفانه علیه هم دیگر، و اینکه اونها به یک دشمن سوم حواله می دهد یک فریب افکار عمومی هست و یک نوع نفاق سیاسی است که معمولا بر ادبیات در منطقه حاکمه.
جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در سنای آمریکا گفت که باید بر پاکستان فشار وارد شود یا از پاکستان خواسته شود تا علیه طالبان و شبکه حقانی کار بیشتر بکنه. فکر میکنین پس از 20 جنوری که کابینه ترامپ اعلان خواهد شد اقدامات متفاوتی را در منطقه شاهد باشیم؟
تفاوت شاهد تفاوت هستیم، تردید وجود ندارد که اداره ترامپ غیر از اداره اوباما هست و این تغییرات خود در منطقه هم ظاهر میکند، اما نه به او حد که سبب شکستاندن بنبست در رابطه افغانستان پاکستان شود یا فشار کافی بر پاکستان وارد بیاید. من فکر میکنم گرچه کمی زود هنگام است ولی علامت های وجود ندارد. ابزار فشار امریکا بر پاکستان به حد کافی نیست و به نظر نمی رسد که خیلی بتوان امیدوار بود که اداره جدید بتواند این بنبست را بشکنند.
علی امیر تحلیلگر امور سیاسی درباره رابطه پاکستان و افغانستان و نقش واشنگتن در این باره و تبادل اتهامات میان اسلام آباد و کابل ابراز نظر کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح می گوید در آینده نزدیک گروه اول زندانیان حزب اسلامی از محابس رها خواهند شد. حدود 2000 زندانی حزب اسلامی حکمتیار در زندانهای افغانستان بسر میبرند. محمد امین کریم امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنین در مورد روند تطبیق تفاهم نامه صلح ابراز خوشبینی کرده گفت کار عملی تفاهم نامه با تعهد محکم دو جانبه به خوبی به پیش میرود. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در کمیته اجرایی تفاهم نامه صلح میگوید آنها از طریق قماندانها، شورای جهادی و زندانیانشان در محابس تمام فهرست زندانیان حزب اسلامی را بررسی کردند. محمد امین کریم که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود آنها از 2000 زندانیشان فهرست نخستین گروه زندانیان را که باید آزاد شوند به دولت سپردند و افزود
از طرق مختلف هم تمام لیست را سی فیلتر کردیم و بعد یک بخش اولش که شامل 488 نفر میشه به دولت سپردیم و انشالله در روزهای نزدیک یک لیسته اول 100 نفری یا کم یا بیش به دامان ملت و فامیلای خود برگردند.
نماینده حزب اسلامی اضافه کرد حکومت افغانستان خود فهرست زندانیان ارائه شده از سوی حزب اسلامی را از جهات مختلف که بر چی تعداد آنها دعوای عقل عبد وارد شده، چی تعداد آنها مرتکبین جرایم جنگی هستند و همچنان عده‌ای از آنها که عضویتشان در حزب اسلامی تثبیت نیست مشخص می نماید. تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی افغانستان حدود 4 ماه قبل در کابل امضا شد. در این تفاهم نامه رفع تعزیرات بر حزب اسلامی، رهایی زندانیان این حزب و جابجایی مهاجرین آنها مطرحند. در این میان نمایندگان حزب اسلامی افغانستان تا حال چندین بار بالای کندی روند تطبیق تفاهم نامه انتقادهای را وارد نمودند. محمد امین کریم نماینده این حزب از روند تطبیق تفاهم نامه ابراز خوشبینی کرده میگوید
مسئله تعزیرات سپرده شده و منتظر هستیم که در نیویورک در اکتبر تصمیم گرفته شود. در رابطه با زندانیا یک لیست اولیه که سپرده شده کار بالایش به صورت جدی روان است و در رابطه با برگشت مهاجرین کمیسیون مربوطه کار میکنه که زمین هایی که مربوط مهاجرین است تثبیت شوند و برگشت مجاهد به شهر کابل مقدماتش فراهم شود. جاهای دیگه کارهای صورت گرفته. امیدوار هستیم انشاءالله در روزهای آینده ملت ما دستاوردهای محسوس و مشهودی را شاهدش باشد.
چند قبل حکومت افغانستان طبق تعهدات تفاهم نامه صلح با فرستادن مکتوبی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه حذف کند، اما بر اساس گزارش ها روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه این سازمان را به حالت تعلیق درآورد و پیش از آن فرانسه نیز در مورد حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شک و تردید نشان داده بود. اما امین کریم عضو کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح از جانب حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت نگرانی و اعتراضات در این زمینه در ملاقات هایی که در کابل و پاریس صورت گرفت اجالتا منتفی شده و آنها در این رابطه اطمینان حاصل کردند. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که کشورش مخالف حذف نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست، ولی در مورد بررسی این قضیه با وقت بیشتر نیاز دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ترکمنستان و ایران روی مسئله گاز طبیعی با هم درگیر یک جنجال شدند. ترکمنستان جریان گاز به ایران را متوقف ساخته است. اشق‌آباد می گوید ایران پول زیادی را از درک خرید گاز طبیعی نپرداخته است. آیا جنجال جاری میان دو کشور روی رابط سیاسی میان تهران و اشق‌آباد که هر دو با هم منافع مشترک در منطقه دارند تأثیر وارد خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را از زرغونه منگل می شنوید.
ماه جنوری به نیمش رسیده است و ترکمنستان هنوز هم عرضه گاز طبیعی به ایران را از سر نگرفته است. شرکت ملی گاز ایران به تاریخ اول جنوری گفت ترکمنستان عرضه گاز به ایران را متوقف ساخته است. ترکمنستان می گوید ایران پول زیاد را از درک گاز طبیعی نپرداخته است، ولی گفته می شود قطع جریان گاز ترکمنستان بر روی ایران برای هر دو کشور دردآور است. تهران و اشق‌آباد در 25 سال گذشته روابط نسبتاً خوب داشتند. دو جانب روی مسئله گاز دیدگاه متفاوت دارند و در حال حاضر مشکل است دیده شود آنها چی گونه بر این جنجال فائق می آیند و به سازش دست می یابند. سوال اینجاست که چرا این مشکل به میان آمده و چرا این تعدیل در جریان گاز به ایران صورت می گیرد و تا چی وقت دوام خواهد کرد؟ ادامه چون این مشکل برای دو کشور چی عواقب را در بر خواهد داشت و روابط ترکمنستان ایران تا چی حد متاثر خواهد شد؟ خبر بروز جنجال گاز بین ایران و ترکمنستان قبل از سال نو میلادی منتشر شد. جزئیات دقیق در مورد قرارداد گاز ترکمنستان و ایران که 20 سال پیش امضا شده بود هیچگاه به جهانیان روشن نشده است، ولی جنجال ناگهانی میان دو کشور روی همین قرارداد روشنی انداخته است. الکس واتانکا کارشناس امور امنیتی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید اکثر ناظرین ایرانی و پوشش های رسانه‌ای از یک معامله تجارتی سخن میگویند که جنجالی شده است و این کدام مشکل سیاسی نیست. رقم دقیق پولی که ایران از درک خرید گاز طبیعی از ترکمنستان قرضدار است معلوم نیست، ولی بر اساس گزارش های ابتدایی این رقم به 1.8 میلیارد دلار میرسد. شماری از منابع ایرانی میگویند هیچ باقیداری وجود ندارد، ولی چندین مقام ایرانی در مصاحبه هایشان اعتراف کردند که ایران واقعا از ترکمنستان قرضدار است. آنها این رقم را از چند صد میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد دلار می خوانند، ولی ترکمنستان رقمی را اعراها نکرده است. همین مسئله به گفته الکس واتانکا شماره را به این مفکوره می اندازد که این معضله بیشتر به این بر می گردد که ترکمنستان چی مقدار پول می تواند از ایران بگیرد و اینکه ایرانی ها به پرداخت چی مقدار پول حاضرند. در حالی که مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد، مسئولین در ایران تلاش دارند گاز طبیعی را به مناطق در شمال شرق آن کشور هم اراحه کنند که گفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
فیسبوک اقدامات را برای مبارزه با نشر اخبار جعلی و شایع پراکنی در آلمان اعلان کرده است. این صفحه بزرگ اجتماعی اینترنتی که در حال حاضر تدابیر برای حل مشکل نشر اخبار جعلی در آمریکا اتخاذ کرده، نهاد اجتماعی جرمنی به نام کوریکتیف را در فهرست کمک‌های خود شامل ساخته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فیسبوک میگوید برنامه‌های رسانه‌ای اجتماعی خود را به منظور کاهش نشر اخبار جعلی از نو می‌سازد. این نهاد اینترنتی اجتماعی این مطلب را دیروز اعلان کرده، گفت برنامه‌های تازه اش را در ظرف چند هفته در جرمنی تطبیق می‌نماید. شرکت تکنولوژی فیسبوک به زبان جرمنی در ایالات متحده آمریکا گفت ماه گذشته ما تدابیر را برای مبارزه با چالش‌های ناشی از نشر اخبار جعلی در فیسبوک اتخاذ کردیم و در هفته‌های آینده در جرمنی به معرض اجرا قرار می‌دهیم. شرکت فیسبوک که به خاطر عدم مبارزه با نشر اخبار جعلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته شدیداً مورد انتقاد بوده، روش‌های خود در جرمنی را در آستانه انتخابات این کشور سختگیرانه‌تر ساخته است. ایکومس وزیر عدلیه جرمنی به تکرار از فیسبوک خواسته تا قوانین این کشور علیه نشر جعل و افترا را رعایت کند، زیرا که این قوانین در جرمنی سختگیرانه‌تر از ایالات متحده آمریکا است. دیگر مقامات جرمنی همچنان ابراز نگرانی کردند که نشر اخبار جعلی و بیانات نفرت انگیز در اینترنت شاید در انتخابات ماه سپتامبر امسال در این کشور تاثیر گذار باشد. انگلا مرکل صدر اعظم فعلی جرمنی برای بار چهارم خود را در این انتخابات کاندید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، فیسبوک این شرکت اجتماعی سهولت‌هایی را فراهم خواهد ساخت تا از خبرهای جعلی گزارش دهد و با نهادها و سازمانهای خارجی بررسی کننده حقایق مانند کرکتیو کار می‌کند. این شرکت اخبار فاقد اعتبار را شناسایی کرده آن را علامه گذاری می‌کند تا مخاطبان رسانه‌های اجتماعی قربانی اخبار جعلی نشوند.
با گزارش تلاش های فیسبوک برای مبارزه در برابر اخبار جعلی و شایع پراگنی، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.